افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. بیا هم سلامونه او سهار مو نیکمرغه. نن د سه‌شنبه ورځ ده، د وژي اسمبلی 8 د سپتمبر 12 19 پروګرامونه په دې خبرونه کې خبرو. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او د ازادي میلمه خوز خبرونه. فرانسوي چارواکي افغاني تکواندوکار مرزیه حمیدی ته د وژنې د ګواښونو په اړه څېړنه کوي. د پلازمینې پاریس څارنوالانو پرون وویل چې د آنلاین کرک کې د متخصصانو یوې ډلې په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. مرزیه حمیدی چې په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډواله سوې، ادعا کوي چې په آنلاین پلاتفارمونو کې په مرګ، تجاوز او نورو ځورونو ګواښل سوې ده. هغې فرانس پرس خبری اجنس ته په یو بیان کې ویلي دا غواړي هغه کسان چې دې ته دا ګواښونه کوي وپېژندل سي او محاکمه سي. د حمیدی مدافع وکیل ویلي چې پولیسو تر نامعلومو مودې پورې د دې افغان تکواندوکارې لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. منیجه حمیدی غوښتل د پاریس اولمپیک په لوبو کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي، خو په خپل وزن کې بریالی نه سوه او له هماغه وخته تر اوسه دې ته په ټولنیزو رسنیو کې پاملرنه زیاته سوې. د هوا پیژندنې اداره د نن ورځې په اوږدو کې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې یو بیان خپور کړی چې وایي نن سه‌شنبه په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، تخار او بغلان ولایتونو کې د 15 او 1.5 میلی مترو ترمنځ د بارانونو تالندې برېښنا اټکل کیږي. د بیان له مخې د سلنګونو په ګډون د افغانستان په لویدیځو، جنوبي او مرکزي سیمو کې د نسبتا تیز باد چې سرعت به یې په ساعت کې د 15 او 10 کیلو مترو ترمنځ وي او ورسره خاورو او دوړو امکان هم شته. په پام کې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ سبا پیل سي. په دې لوب لړۍ کې چې کوربه افغانستان دی، د دوړو لوبډلو ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې پلان سوي دي. لومړۍ لوبه سبا د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت مازیګر پر 4:30 بجو په پام کې ده. دویمه لوبه به د جمعې په ورځ او درېمه لوبه د یکشنبه په ورځ ترسره سي. دا د افغانستان او جنوبي افریقا د ځواکمنې لوبډلې ترمنځ لومړنۍ دوړخیزه لوب لړۍ ده. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان وی لکه چې د جولای میاشتې په پای کې د ولسمشر په توګه کار پیل کړي، روسیې ته هیڅ راز وسلې نه دي ورکول سوي. د شغلي پزشکیان له خبرو داسې ښکاري دی چې غواړي له متحده ایالاتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مستقیمو خبرو ور پرانیستی پرېږدي. خو 9-10 کلن پزشکیان چې ځینې څارونکي د نسبتا معتدل ولسمشر په سترګو ورته ګوري، په عین حال کې د ایران پر دولتي ټلویزیون د خبرو پر مهال د بالستیک توغندیو پروګرام په اړه د تهران پر پخوانی سخت دریځ ټینګار وکړ او ویل چې هیواد به د دې پروګرام د محدودولو په هدف د لویدیځ له بندیزونو سره سره له دې پروګرام څخه هیڅکله په شان نه سي. پزشکیان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې دننه او د سیمې په کچه د منځني ختیځ حالات خورا ډیر کړکېچن دي. تکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سه‌شنبه مصر ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې ویلي بلینکن به له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې پر هڅو خبرې وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې فلسطیني چارواکو ویلي پرون هم پر غزه تړنګه د اسرائیل په هوایي حملو کې د 15 او 4 ماشومانو په ګډون 14 کسان ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ قطر هم له میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه د سلا کېدو د هڅو منځګړی توپ کوي. د اسرائیل حکومت پرون دوشنبه ویلي د اسرائیل او د لبنان د شیعه ډلې حزب الله ترمنځ شایي یوه بالقوه پراخه جګړه په نږدې کېدو وي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د متحده ایالاتونو له منځګړي آموس اوکشټاین سره په کتنه کې ویلي د یوې احتمالي موافقې لپاره وخت ځکه د لاسه په وتلو دی چې حزب الله ډلې د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس سره ځان نږدې کړی دی او د شخړې له ختمولو یې ډډه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. ګالنت په خپلو خبرو کې ویلي یوازنۍ لار چې پاتې ده دا ده چې د اسرائیل په شمال کې خپلو کورونو ته د بې ځایه سوو کسانو بیرته ستنېدل یقیني سي چې دا کار یوازې په پوځي اقدام سره کیدای سي. تر دې مخکې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو اوکشټاین ته ویلي وو. تر هغو چې د اسرائیل په شمال کې امنیتي وضعیت ښه سوی نه وي، دا امکان نه لري چې د اسرائیل بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سي. یولس میاشتې مخکې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل وروسته تقریبا هر ورځ د اسرائیل د پوځ او حزب الله ترمنځ د پولي په اوږدو کې پوځي نښتې کیږي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف په روسیه کې خپل فعالیت وځنډاوه. د ټولنې چې مرکز یې په سویس کې دی، پرون په یو بیان کې ویلي چې په روسیه کې خپل فعالیت په ډېرې خواشنۍ سره پای ته رسوي. د ایم ایس ایف د روسیې د څانګې مشر ویلي چې د دوی فعالیت د خپلواکۍ، بې پرېتوب او اخلاقو پر اصولو ولاړ دی او خلکو ته د هغوی د اړتیاوو پر اساس خدمات وړاندې کوي. ایم ایس ایف له 1992 کال راهیسې په روسیه کې فعالیت کاوه، خو دا ټولنه وایي په تېر اګست میاشت کې د عدلي وزارت لخوا په یوه مکتوب کې ورته وویل سول چې د دې مؤسسې نوم د غیر حکومتي ادارو له نوملړ څخه ایستل سوی. پرون دوشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو لږ تر لږه په 15 ایالتونو کې ټاکنیزو چارواکو ته مشکوکې بستې لیږل سوي، خو په دغو بستو کې د خطرناکو موادو د موجودیت راپور نه دی ورکول سوی. په دغو کڅوڼو کې پوډرو ته ورته مواد آیووا، نیبراسکا، تینیسی، وایومینګ او اوکلاهوما ایالتونو کې د بهرنیو چارو وزارت استازولایو او د ایالتونو انتخاباتي دفترونو سیکرټرانو ته لیږل سوي. په دغو ایالتونو کې چارواکو دا موضوع تایید کړې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره ایف بی آی او د متحده ایالاتو د پوستي خدماتو اداره د دې موضوع په باب څېړنه کوي. دا په تېر یوه کال کې دویم وار دی چې د انتخاباتو څو ایالتي دفترونو ته د پوستي له لارې مشکوکې بستې لیږل کیږي. دا په اصل کې ده چې په څو ایالتونو کې د ولسمشرۍ، مشرانو جرګې، کانګرس او ایالتي دفترونو لپاره تر ټاکنو دوی میاشتې مخکې له تر وخت مخکې رایه اچونه پیل شوې ده.
نیمه نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د طالبانو د نظام لخوا د دوی هغه قانون پر ښځو باندې په زور عملي کیږي کوم چې د ښځینهوو پر غږ هم بندیز پکې لګېدلی دی.
دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه دی کرکه اوسي چې زه دومره بدی ما یا زه دومره حق نه لرم چاته زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. دا درې کاله موږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او موږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
یو بل میرمن هم ورته شکایت کوي،
موټر یې داخ کته کړې وه، سرل دی چې د حجاب مکمل و، فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مقناسي ورته وایي داسې یو څه نه و، فقط د ساده ټیکری و، یو ماسک یې درلوده. نو دا یې کته کړې وه، موټروان ته یې ویلو چې بېرته له مغه جدي څه پورته کړې ده، باید بېرته مال ته ښکته کړي.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. قدر من اوتونکو، د طالبانو د عدلی وزارت سمود وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او د قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 دیرشو مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته نور بندیزونه ور باندې لګېدلي دي. رازو دې ته چې د طالبانو د حکومت د تصویب شوي قانون عملي کېدلو د افغان میرمنو ژوند څومره نور هم ورتریخ کړ. د پغمان اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې خوري سره لدې چې حجاب مراتبي کله چې خصوصي پانتون ته د تپ په برخه کې زده کوته جي طالبان خان ورته جوړوي. هغه د دوو ورځو مخکې کیسه کوي.
دو ورځې وړاندې کله چې دا پانتون ته تلله شخصي پانتون وایي له موټره یې دا ښکته کړې وه سرل دی چې د حجاب مکمله وو فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مقناسې ورته وایي داسې یو څه نه وو فقط د ساده ټیکری وو یو ماسک یې درلوده نو دا یې ښکته کړې وه موټروان ته یې ویلي وو چې تاسې نه باید بې حجابه ښځې راپورته کړئ او دا باید بېرته له مغه چې دې څه پورته کړې ده باید بېرته همالته ښکته کړي بیا د ما خور له موټره ښکته شوې وه ورته ویلي وو چې د ما حجاب هېڅ مشکل نه لري بیا هغوی په جواب کې ورته ویل چې ستا حجاب مشکل لري په دې چې ته ماسک لرې مثلا ستا سترګې له ورایه ښکاره کېږي ته باید هغه نور چیکري چې دي مخ چې پرې راپټېږي هغه نه استفاده وکوي تر څو چې دا حجاب دې تکمیله شي بیا دې ورته ویلي ښه صحیح ده بیا د ما خور پیاده کورته راغلی وه موټر کې نه وه پریښې روزمره ډېر ورسره سره کار لرو دوی سره په ځانګړې توګه چې کله یو رسمي ځایونو ته ځو مثلا زه خپله استاده یمه په یو دولتي ښوونځي کې نشو کولی چې په تنهایي باندې یو شعبې ته لاړ شو شعبې ته مزو باید محرم موږ سره وي ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي باید مختلف ځایونو کې ښځو لپاره یې کیلومتر تعین کړی داسې باید تعین شوي هدف نه باید لرې یوازې لاړ نه سي بخصوص مجرد او د ځوانو ښځو لپاره د پیغلو لپاره یې ځوان القدیره راتنګه کړې ده په دې هڅه کې دي چې باید دغه مېرمنې په کور کې نه وي له هر نوع فشار محدودیتونو له هر قانون نه دوی استفاده کوي چې په یو طریقه باندې مجبوره سي چې د ښځې په کور کې کښېني طبیعه بخصوص که څوک ناروغ وي هغوی ته ډېره سخته ده چې مثلا مخ را پټ کړي یا هم چادري وکوي هغوی ته ډېرې ستونزې رامنځته کېږي هغوی تکلیف نور هم ډېره وي
اغلې ولوله زیاتوي یو شمېر نارینه چې د طالبانو دا ډول کړنې ویني هغوی بیا په کور کې پر ښځو باندې بندیزونه څو برابره ور زیات کړي
افغانستان یو سنتي ټولنه ده کنه نو دغه پاینټ نه دوی ډیره ګټه اخلي سرل دی چې 2014 کال ده نړۍ ډېر پیشرفت کړی ډېر مخته تللي مګر د افغانستان خلک لا هم عامه پوهاوی شاته پاتې ده له نړۍ سره برابر نه ده په پوهاوي کې د افغانستان ټولنه ډېره شاته پاتې ده او دې درې څلور کلو خو بیخي هر څه له منځه وړي د شل کلو لاسته راوړنې ټول له منځه وړي دي دوی دا د خلکو له ناپوهۍ نه یا د خلکو له ضعیفۍ نه دوی ګټه اخلي چې دغه خپل قوانین عملي کړي او تر ډېر حده پورې دوی د سنتي ټولنې نه فکرونه چې مثلا موږ او تاسې لرو که نه نارینه ته مثلا ویل کېږي چې په یو طریق باندې ګویا چې د هغې غیرت سره په ټکر کې ده دغه موضوعاتو نه دوی ګټه اخلي او دغه موضوعات د دې لامل کېږي چې باید د کورنۍ له خوا نه هم په ښځو فشار وارده سي چې نارینه وایي زه نشم کولی د تا لپاره د پردي سړي خبرې واورم یا د یو طالب یا د یو غیره یا ملکی کس ورته وکړي مثلا د همسایه خبرې نشم اورېدلی چې پلاني ښځه بیرون وتلې ده دغه څه دي چې اوس هم د افغانستان د خلکو تر منځ دغه پوهاوی دغه مفکوره لا هم شته چې باید چې ښځې یو نوه ننګ ده یو نارینه د هغې په نوم باندې په کمه راځي نورو ته
افغان مېرمنې وایي له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي دي پر ځای د دې چې د ملت ستونزې واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي دوی هغوی ځوروي او په عامه خبره له خولې څخه یې مړی اخلي چې یوه بېلګه یې همدا د ښځو په کار بندیز او اوس دا چې دوی حتی په لوړ غږ خبرې هم نشي کولی یادولی شو فاطمه ژوند چې په خپلو لیکنو کې د افغان مېرمنو ستونزې او له ناهیلیو څخه ډاک ژوند انځوروي وایي هغه ښځې چې په کور کې نارینه نه لري دوی څه وکړي بې محرمه بیرون نشي تلی چا سره خبرې باید ونه کړي ځکه بیا یې غږ پورته کېږي آیا اوسنی نظام د یوې میاشتې خرڅ مصرف ورکوي آیا یوه میاشتې د دوی د کور کرایه ورته حساب کړي
افغان ښځو ته که ووایي چې څومره محدودیتونه باندې لګېدلي یا څومره ستونزې ورته پېښ شوي دي محدودیتونه خو ډېر دي لومړی که غټ ووایي په ښځو باندې زده کړې باندې شوي دي مخکې چې کومه ازادي دوی احساسوله هغه ازادي اوس نه احساسوي څومره چې دوی فعالیت کول هغه فعالیت اوس نسي کولی، او هم چې دوی کورنیو ته کار و رس ګټل هغه نسي کولی، نو بس په بازار کې څه ګرځي یا بل ځای ګرځي. نو اکثره ښځې د ویرې احساس کوي، یعنی ځان امن کې نه احساسوي. نو دا ټولې مکملې ستونزې دي.
بله، کراسو دې ته چې د طالبانو په وروستي قانون کې چې تصویب سه او په خلکو یې عملي کوي په تېره بیا د افغانستان په لرو پرتو ولایتونو کې، دې موضوع څومره افغان ښځې نور په تشویش کې اچولي دي او دا چې ژوند یې ورته سخت کړی ده؟
دوی قانون هغه کوي نو د افغان ښځو ژوند سختېږي.